Una. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه په مسکو کې په راتلونکي غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکول شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بلنه په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف پرون شنبه په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی ته وسپارله. په بیان کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي متقی هیله څرګنده کړه چې کابل او مسکو به له دې لیدنې د ډیپلوماتیکو اړیکو په چارو کې ښه استفاده وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا یادونه هم شوې چې متقی د روسیې له سفیر څخه د افغان سوداګرو او نورو وګړو لپاره د ویزو په برخو کې د اسانتیاو د راوستو غوښتنه هم وکړه. د 2021 کال اګست میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کابل لارغندې سیمې څخه د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ تر دوراني بازار پورې د لویې لارې د پخولو چارې پرون پیل شوې. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا پروژه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر لخوا پرانستل شوه. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لویې لارې بیارغونه په برخو ویشلې چې لارغندې تر دوراني بازار پورې 20 کیلومتره یوه برخه ده او د 1 میلیارد افغانیو په لګښت قیر پرې اچول کېږي. د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لویې لارې د بیارغونې خبر په داسې حال کې ورکوي چې د دې لارې ډېرې برخې د پرزیدلې جمهوري حکومت پر مهال د طالبانو د ماینونو او چاودنو او همداراز د تیر نظام د پوځي ځواکونو په بمباریو کې ویجاړې شوې وې. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سرپرست سفیر څخه غوښتي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستانی استادان واستوي. د لوړو زده کړو وزارت د یو بیان له مخې مولوی ندا محمد ندیم د غوښتنه پرون شنبه په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبیدالرحمن نظامانی سره په کتنه کې وکړه. بیان زیاتوي چې ښاغلي ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزو د حل غوښتنه هم وکړه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته پاکستانی استادانو د استولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنی دو وروسته د هیواد زرګونه تجربه کار استادان یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لرې شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د احتمال خبر ورکړی. د دې ادارې د بیان له مخې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، غور، بامیان، دایکندي، کابل، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو او همدارس په سالنګونو کې نن یکشنبه په ساعت کې د 40 او 50 کیلومتره په سرعت د باد اټکل کیږي. د اسرائیل حکومت وایي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د جولای په 15مه په وجود کې د اوبو د کمښت په نتیجه کې د سر ګرځېدو له کبله په روغتون کې بستر شوی، خو وضعیت یې ډاډمن دی. 23 کلن نتانیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون خپور شو ویلي چې د خدای شکر پر ځای کوي او ښه احساس لري. د اسرائیل صدر اعظم زیاتوي چې د جمعې په ورځ د سختې تودوخې په حال کې چې تودوخه د سانتیګراډ 2 درجو ته لوړه شوې وه رخصتۍ ته تللی و. د اسرائیلي رسنیو د راپور نو له مخې نتانیاهو روغتون ته د تلو په حال کې په صد کې و او په خپله عجلې څانګې ته لاړ. او د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول کیف ته د ناڅافي سفر پر مهال له اوکراین سره د نورو بشري مرستو ژمنه ورکړې. ښاغلي یون پرون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره تر کتنې وروسته په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې جنوبي کوریا اوکراین ته نور د مرمۍ ضد واسکټونه او زغروالي خولۍ ورکوي چې له دې سره به له اوکراین سره د سیول د مرستو کچه له 100 میلیونه ډالرو څخه 150 میلیونه ډالرو ته لوړه شوې. جنوبي کوریا د وسلو نه هم لوی صادرونکي هیواد دی، خو له دې ویرې چې روسیا یا چین به یې له دښمن شمالي کوریا سره مرستې زیاتې کړي، اوکراین ته د وژونکو وسلو په استولو کې له احتیاطه کار اخلي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ ایران یو ځل بیا د هلمند د اوبو مسله را برسیره کړې او د دې هیواد د انرژۍ وزیر ویلي چې تهران به له خپل حق څخه یو ګام هم په شا نه شي. په دې اړه د راپور تر څنګ له یوه شنونکي سره مرکه لرو.
هغه د فشار ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان نور ملامت کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې د دغه هیواد کانګرس ته د افغان کډوالو د میشتولو قانوني طرحه وړاندې کړې ده، خو امریکا ته تلونکي پناه غوښتونکي بیا د دې پروسې له پڅوالي شکایت کوي.
موږ د خپل کیس نه هیڅ ډول آګاهي هم نه لرو چې زمونږ کیس چیرته او په کومه کټګوري کې قرار لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کړې چې له اوکراین سره د غالي د صادراتو په تړون کې د مسکو غوښتنې له پامه غورځول شوې. د نورو راپورونو تر څنګ په رواني وسعت کې د لوبو له میدانه خبرونه هم اورېدلی شي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورونه. ایران یو ځل بیا د هلمند د اوبو مسله را برسیره کړې او د دې هیواد د انرژۍ وزیر ویلي چې تهران به له خپل حق څخه یو ګام هم پشانه شي. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایراني چارواکو مخکې له دې هم ورته خبرې کړې، خو د طالبان حکومت په ځواب کې ویلي چې د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دي او د همدې تړون په اساس به د ایران اوبه خور ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وايي هیواد به په هلمند سیند کې د خپل اوبو خور الحق څخه یو ګام هم پشانه شي. د ایران مهرني مدولتي خبري اژانس خبر ورکوي چې خاغلی مهرابيان پرون په تهران کې وی خبري غونډه ته ویل چې د ابراهیم رئیسی په مشرۍ د ایران حکومت به د هم یقیني کړي چې تر وسی هڅه کوي څو په جنوبي ایالت سیستان او بلوچستان کې د اوبو د کمښت ستونزه حل کړي. د ایران د انرژي وزیر په خپل څرګندونو کې زیاته کړې چې که څه هم ایران د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند د اوبو د خوشي کولو په اړه څو ځلې سلا مشورې وکړي، خو ایران لا هم خپل برخه اوبو خور نه دی ترلاسه کړی. مهرابيان وویل چې د ایران حکومت با سیستان او بلوچستان ته د اوبو د رسولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د هلمند په سیند کې د ایران اوبو خور په تیرو نږدې دوو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د کابل او تهران ترمنځ د ډیپلوماسۍ لپاره په یوه حساسه مسله بدله شوې ده. د رواني چنګاښ میاشتې په شپږمه ایران وویل چې د طالبانو حکومت ورسره منلې چې په کجکي بند کې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره پلي څېړنې وکړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وویل چې د دې کار لپاره به یوه کمیټه د دواړو هیوادونو له هغو کمیسیارانو جوړه شي چې د اوبو په موافقه کې یادونه شوې. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایرانی چارواکو په تیرو نږدې دوو کلونو کې څو ځلې دې ته ورته څرګندونې کړي، خو د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د هلمند د سیند اوبو قرارداد ته ژمن دي او د همدې قرارداد پر اساس به د ایران اوبو خور ورکړي. د مهرابيان د سرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دریز وپوخت، مګر د دې راپور تر چمتو کولو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو حکومت د اوبو لپاره د ایران د پرله پسې غوښتنو په ځواب کې تل د خبره کړې ده چې دوی په 1950 کال کې د افغانستان او ایران ترمنځ د شاهي نظام د صدراعظم موسی شفیق په نوښت د اوبو موافقې ته ژمن دي، خو دوی ټینګار کوي چې په سیمه کې د وچکالۍ کابل هلمند سین کافی وبنه لري. لا دې مخکې جمهوری نظام هم همدا خبره کوله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر لانجې د روان کال په غوی میاشت کې هغه مهال زور واخیست چې د ایران ولسمشر پتون د ژبه د هلمند سین په اوبو کې د ایران د حق وختنه وکړه او د هغه وینا د طالبانو د چارواکو له غبرګون سره مخ شو، او وروسته بیا په غبرګول میاشت کې د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نیمروز ولایت په سرحدي سیمه کې نښته وشوه چې په پایله کې درې ایراني سرتیري مړه او یو شمېر نور ټپیان شول.
و موردل چې د ایران د انرژي وزیر ویلي هیواد به په هلمند سیند کې د خپل بخور له حق څخه یو ګام هم پشانه شي. دې ته ورته څرګندونې د ایران د ولسمشر په ګډون ځینو نورو چارواکو هم کړي، خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د بخور په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1350 کال تړون ته ژمن دي. په دې اړه احمد تکل د اوبو د حقوقي چارو له متخصص نظیم سمون سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د ایران د انرژي د وزیر هدف له دې څرګندونو څه وو.
ایران سر لدی چې پیږي چې سکال او تیر کال د سخت وچکالۍ له امله په هلمند کې وبنه وي، خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان لوري ملامت کړي. په داسې حال کې چې موږ او تاسو خپله دې شاهدان یو چې سږکال او تیر کال حتی دومره اوبه نه وې چې دلتا تر پخپله د نیمروز خلکو ته اوبه ورسي. یعنی که تاسو دا اوس د زرنج او د کونګ او چخانسور ولسوالیو خلکو نه پوښتنه وکړئ هلته هغوی ته اوبه نه دي رسیدلي او د هغوی فصلونه د اوبو د نشتون له وجې وسوځېدل. نو په دغه صورت کې چې اوبه نه وي په هلمند کې یا د اوبو مقدار دومره کمی چې لکه جکینه تر دلتا یعنی سرحد پورې نه رسیږي نو دا خو مونږ دې ته یو طبیعي آفت ویلی شو یعنی فورس مژور حالات ویلی شو چې په دې صورت کې بیا په معاهده کې دا وضعیت پیشبینی سوی ده. نو د فورس مژور په صورت کې یا د غیر مترقبه حالاتو په صورت کې افغانستان مکلف نه ده چې ایران ته حق به ورکړي. او که په راتلونکي کال کې چیرې ورختونه زیات وسول بیا نو په هغه صورت کې ممکن ایران ادعا وکړي چې دوی ته باید دوی حق به وسپارل شي.
اوس خو دوبه ده او که وچکالی ته هم پام وکړو نو ولې په داسې وخت کې ایران دا موضوع را برسیره کوي؟
په دې کې خوشک نسته چې ایرانیان په دې باندې پوهیږي چې وچکالی ده او په هلمند سیند کې اوبه غومره نه دي چې دوی ته د حقابه ورکړل سي. خو ولې د دوی هغه ډیپلوماسي د اوبو سیاست هم داسې ده چې تل یې معترض پاتې سوي دي. نو که تاسو دا اوس هم د چاینیما په نوم هغه څلور لوی زیرمې چې په سیستان کې دي او د هلمند د اوبو نه خړوبېږي سیند نه خړوبېږي که تاسو چاینیما دا اوس د سټلایټ له لارې وګورئ نو هلته عملاً اوبه شته. یعنی میلیونونه متر مکعب اوبه تاسو هلته پیدا کولی شئ. نو که چیرې ایران ادا کوي چې د افغانستان لخوا ورته اوبه نه دي پرېښودل شوي نو دغه د چاینیما اوبه له کمه شوي. طبیعي خبره ده چې که اوبه په هلمند سیند کې جریان ولري نو دوی ته ځي. یعنی موږ هلته داسې کوم بل مصرف هم نه لرو که ووایو چې اوبه لاندې هلمند یا کمال خان ته رسیږي او هلته ایران ته نه پرېښودل کیږي. خو که تاسو همدا اوس وګورئ کمال خان هم خالي ده لکه مخکې مې چې ویلې. نو په دغسې وضعیت کې ایرانیان ښه پوهیږي چې اوبه نشته خو دوی بیا هم هغه د ملامتۍ لوبه جاري ساتلې او غواړي په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې راولي تر څو هغه وضعیت چې دوی په تېرې نیمه پیړۍ کې دوی هغه باندې یعنی اضافه مصرف اضافي اوبه دي هغه باندې مخته شوي غواړي دغه وضعیت همداسې وساتي.
ډېره زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه سمون صاحب، طالبان او ایران ظاهرا ښکاري چې ډېر ښه اړیکې سره لري، د هلمند سیند د اوبو لانجه دایمي حل لري؟
دا لانجه بالکل د حل لاره لري او د حل لاره یې هغه د 1950 کال تړون ته مراجعه ده. متاسفانه ایران هغه مسایل چې هغه تخنیکی ماهیت لري او هغه د دې په ځای چې د کمیسارانو په غونډه کې په هغه باندې بحث وشي هغه مطبوعاتي کوي او په یو ډول مطبوعاتي جنګ یې په لاره اچولی. نو دغه مسله چې ایران ادا کوي دوی توبه نه رسیږي او افغانستان وایي چې د وچکالۍ له وجې دوی توبه نه رسیږي دا خپله کس مثلا د تړون څلورمې مادې ته مراجعه وشي داسې یو وضعیت پیشبیني کوي هلته یې حل لارې ورته پیشبیني کړي دي. نو ښه لاره دا ده چې د 1950 کال تړون ته مراجعه وشي او دغه تړون په بشپړ ډول تطبیق شي. متاسفانه دغه تړون چې 50 کاله کېږي د دې بشپړ تطبیق ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده او ایران اصلا علاقه نه لري چې دغه تړون تطبیق شي. ځکه که تړون تطبیق شي نو موږ به وکولی شو چې ایران ته د هغوی په حساب برابره حقابه ورکړو. نو ایران دغه سی وضعیت نه غواړي ځکه هغوی په اضافه اوبو باندې عادت شوي دي او د عقابې هر کال کومه وګورو هغه جسمي ارقام دي په اوسط ډول دي هر کال 2.3 میلیارد یا تر 3 میلیارد پورې دوی متر مکعب پورې اوبه ترلاسه کړي دي. نو دا ښیي چې ایران حتی د خپلې حقابې هم 2 چنده 3 چنده زیاتې اوبه ترلاسه کړي دي او دوی په دې برخه کې نشي کولای که ارقامو ته مراجعه وشي چې افغانستان ملامت کړي چې ګویا افغانستان په دوی باندې اوبه وچې کړي یا دوی ته اوبه نه ورکوي. او بله دا ده چې موږ که وګورو د هلمند د مجموعي خپله پټوله کې د هلمند حوزې ته وګورو نو افغانستان یوازې هلمند سیند باندې یوازې یو کجکی بند لري چې د کجکی د اوبو د زیرمه کولو ظرفیت هم اوس کم سوی نظر هغه 50 کلونو مخکې وضعیت ته ځکه اوس رسوبات دي او اوس هغه ظرفیت ډېر زیات نه لري. نو د افغانستان مصرف د هلمند سیند نه د ایران په نسبت کم ده او د ایران د هلمند ډېرې اوبه چې دي هغه ایران مصرفوي.
د اوبو د حقوقي چارو متخصص نظیم سمونو چې د ایران د انرژي د وزیر د په څرګندونو یې تفسیر یې کولې نوموړي ویلي و چې هیواد به په هلمند سیند کې د خپلو بخور له حق څخه یو ګام هم په شا نه شي. ازادي رادیو .com د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې د دغه هیواد کانګرس ته د افغان کډوالو د میشتولو قانوني طرحه یا د افغان اجسټمنت اکټ وړاندې کړې ده. د قانوني طرحه نه یوازې په امریکا کې میشتو افغانانو ته د دایمي استوګنې زمینه برابروي، بلکې هغه افغانان چې په درېیمو هیوادونو کې امریکا ته د تګ په هیله شپې سبا کوي هم د ویزې د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي. د همداسې حال کې ده چې یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ هیله لري او له خپل هیواده بهر میشتي وایي د یو کال په تېرېدو سره یې هم برخلیک لا نه دی معلوم. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې یو ایس سی آر آی اعلان کړی چې په دې هیواد کې د افغانانو د میشتیدنې قانوني طرحه یې سنا مجلس ته سپارلې. د دغه کمیټې رئیس سکندر نگاش په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې دغه طرحه په متحده ایالاتو کې د افغانانو د میشتولو لپاره مهمه بللې. خاغلی نگاش وی دغه اداره د افغانانو د تخلیه او د مرستو د تمدید په برخه کې د امریکا د دولت اقدامات ستایي، خو په دې برخه کې د قانوني تعدیل بدیل نشته. نوموړي د امریکا له کانګرس غوښتي چې دغه قانوني طرحه هر څه ژر تایید کړي. د افغانانو د تعدیل قانون یا AAA په متحده ایالاتو او نورو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته بیلابیل اسانتیاوې رامنځته کوي. دا قانوني طرحه په امریکا کې میشتو هغه افغانانو ته چې اوس مهال په موقتی دوه کلنو اسناد اوسیږي د دایمي استوګنې زمينه برابروي. دغه شان هغه افغانانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي چې اوس مهال له افغانستانه بهر امریکا ته د تګ په هیله شپې سبا کوي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او له خپل هیواده بهر استوګن دي د ویزو د ورکړې او د کیسونو د څېړنې د کارونو له پڅوالي شکایت کوي. په پاکستان کې میشه افغان چې امریکا ته د تګ پی ټو کیس لري وایي په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دی او متحده ایالات باید د کډوالو د کیسونو د څېړنې کارونه تیز کړي.
متاسفانه چې په ضرب د 15 میاشتو آر ایس سی دفتر هیڅ نوې ارتباط د موږ سره نه لري او موږ د خپل کیس نه هیڅ ډول آگاهي هم نه لرو چې زمونږ کیس چیرته او په کومه کټګوري کې قرار لري. د امریکا خارجه وزارت چې کومه د انکوایری ایمیل دی هغه ته بار بار ایمیل کړی دی او هغوی مونږ ته ویلي دي چې ستاسو کیس پاکستان آئی ایم ته تللی دی. متاسفانه چې آئی ایم ته چې ایمیل وکړو هغوی مونږ ته جواب راکوي چې مونږ ته په زرهاو کیسونه راغلي دي او تاسو منتظر اوسئ.
سید برهان الدین هاشمی یو بل افغان کډوال چې امریکا ته د تګ هیله لري ازادي راډیو ته ویل
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا چې کله موږ ته ایمیل وشو دریم هیواد ته لاړ شئ چې کیسونه مو وڅېړل شي موږ له افغانستانه کډوال شو. اتلس میاشتې کېږي چې دلته په پاکستان کې اوسیږو، خو دلته یوازې زموږ د استوګنې د ځای د تثبیت لپاره موږ ته ایمیل شوی او بس. موږ د امریکا له دولت ته چې 12 کاله مو له هغوی سره کار کړی غوښتنه کوو چې زموږ کیسونه وڅېړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې دا هم ویلي چې په درېمو هیوادونو کې د امریکا د پناه غوښتنې کیس لرونکي کسان بې برخلیک او له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واک ترلاسه کولو وروسته د امریکا متحده ایالاتو په زرګونو افغانان له افغانستان ایستلي او یا یې په متحده ایالاتو کې د پناه اخیستو مستحق ګڼلي. د امریکا د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې د شمیرو له مخې شاوخوا 80,000 افغانان چې د تخلیه په پروسه کې امریکا ته لیږدول شوي په لنډمهالي ویزو په دغه هیواد کې ژوند کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې له اوکراین سره د غلې د صادراتو په تړون کې د مسکو غوښتنې له پامه غورځول شوې. ښاغلي پوتین د جنوبي افریقا له ولسمشر سره په خبرو کې په دې اړه څرګندونې کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې پوتین ته یې په یوه لیک کې وړاندیز کړی چې د تور سمندرګي له لارې له اوکراین سره د غلې د صادراتو توافق باید فعال وساتل شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنوبی افریقا له ولسمشر سیرل رامافوسا سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې د روسیې د غذایی موادو او کیمیاوي سرې د صادراتو پر وړاندې د خنډونو د لرې کولو په برخه کې د مسکو غوښتنې تر اوسه نه دي منل شوي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د تور سمندرګي له لارې د روسیې او اوکراین د غلې د صادراتو موافقه چې تیر کال عملي شوه که تمدید نشي د اعتبار موده سبا د جولای په 18 پای ته رسیږي. دا موافقه پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل له کبله په نړۍ کې د غذایی موادو د بحران د کمولو په هدف لاسلیک شوې ده. د دې موافقې له مخې د اوکراین په غلو بار کښتیو ته د تور سمندرګي د دهلیز له لارې د خوندي تیرېدو اجازه ورکول کیږي. اوکراین د نړۍ په کچه د غذایی موادو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د روانې اونۍ په پیل کې وویل چې ولسمشر پوتین ته یو لیک استولی او په هغه کې وړاندیز ورته کړی چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو موافقه باید عملا فعال وساتل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ګوتریش وړاندیز کړی چې له روسیې سره د غلې د تړون د تمدید په بدل کې به روس سلخوز بانک چې د روسیې د کرنیز بانک اړوند شرکت دی د پیسو د انتقال له نړیوال سیستم سویفت سره وصل شي، خو پوتین ادعا کوي چې دا لیک یې نه دی لیدلی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د 2022 کال په جولای کې د غلې د صادراتو د موافقې په برخه کې منځګړتوب وکړ، د روانې جولای میاشتې په 14مه ادعا وکړه چې پوتین د دې موافقې تمدید منلی دی، خو کرملین سمدستي دا خبره روښانه کړه چې په دې برخه کې هیڅ راز موافقه نه ده شوې. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې پوتین همداراز دا شکایت هم کړی چې د صادر شوی غلې ډیره برخه شتمنو هیوادونو ته وړل کیږي، نه هغو هیوادونو ته چې اړتیا ورته لري. د روسیې او جنوبي افریقا ولسمشرانو په بیګانیو خبرو کې په اگست میاشت کې د بریکس د غونډې په اړه چې په جنوبي افریقا کې جوړیږي هم بحث وکړ. په دې غونډه کې د پوتین ګډون وروسته له هغه له شکونو سره مخامخ شو چې د جرمونو نړیوالې محکمې په 13 مارچ میاشت کې د نوموړي د نیولو حکم ورکړ. کرملین تر اوسه په څرګند نه دی ویلي چې پوتین په دې غونډه کې ګډون کوي کنه.
له خبرونو ور اخوا
وسام څونو راپورنه، په افغانستان کې د یو شمېر فابریکو خاوندان د بازار له نشټوالي د خامو موادو له لوړوبیو او د برېښنا له کموالي شکایت کوي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم د فابریکو د خاوندانو ځینې ستونزې تاییدوي، وایي د کوچنیو فابریکو د ستونزو د حل په ځانګړي ډول د دوی د تولیداتو لپاره د خرڅلاو د بازار موندلو لپاره دوی په یوې طرحې کار کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کورنۍ تولیداتو او صنعتي فابریکو د ودې او د دوی د ملاتړ لژمنو سره سره د دغو فابریکو یو شمېر خاوندان د خپلو تولیداتو د پلور لپاره د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دغو فابریکو خاوندان وایي خام مواد په لوړه بیه اخلي او د برېښنا له کمښت سره هم مخ دي. په کابل ښار کې د بوټانو د یوې تولیدي فابریکې خاوند عبدالبصیر ترکی هم له طالبانو غواړي چې د حکومت پر وارداتي توکو ګمرکي تعرفه لوړه کړي. د ازادي راډیو ته وویل
د خام مواد کې زمونږ مختلف ستونزې دي، نه یوازې دا چې مونږ خام مواد ایران نه راځي یا د چین نه راځي، زمونږ مارکیټونه اکثره دوی اوس کور کړي دي، نیولي دي. نو د عمارت دویم صابونه مو غوښتنه ده چې په ګمرکاتو کې دا ټاکس یا تعرفه لږ لوړه کړي تر څو مونږ صنعت وده ومومي. او
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښار د بوټانو تولیدونکو ټولنې په تېرو دوو کلونو کې په ټول افغانستان کې د بوټانو جوړولو د څه باندې 50% فابریکو د تړلو خبر ورکړ. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر عبدالجبار صافی هم د کوچنیو فابریکو د خاوندانو ځینې ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د دغو ستونزو د هواري لپاره د طالبانو د حکومت له صنعت او سوداګرۍ وزارت سره په ګډه پر یو پلان کار کوي.
وزارت صنعت و تجارت سره کار کوو چې تعرفه باید د وارداتو پورته شي. موږ نشو کولای چې باندې په واردا کولای شو تعرفه پورته شي، او په یو هدف باندې چې موږ باید عمل صنعتي کوو.
حتی مو وکړه د فابریکو د خاوندانو د یادو ستونزو په اړه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام اخانزاده نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د غیر الکولي نوشابو د یوې فابریکې څښتن د 1.2 میلیون افغانیو په ارزښت قزاقستان ته د غیر الکولي نوشابو د صادرولو خبر ورکړی دی. په بلخ ولایت کې د نور قادری کارخانې مسؤول شاه محمود نوري ازادي راډیو ته وویل
لند وکی ویچ مون قزاقستان خپل صدرات پیل کړی دی. تر اوسه مو څو محصولی صادر کړی دی، هغه مشابه چې مو صادر کړی د انارو جوس او وزر بستی دی، او خوب لرو چې انرژي هم صادر کړو. او په نږدې راتلونکي کې دا تصمیم هم لرو چې قزاقستان او ازبکستان ته هم صادر کړو.
ښاغلي قادري وویل دوی خپل خام مواد له بهر څخه واردوي او هر ورځ له 8 تر 10 زرو بستو بیلابیل مشروبات تولیدوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان ارکوزی وایي د افغانستان تولیدي نوشابې په سیمه کې ښه بازار لري او د 15 کلو راهیسې نورو هیوادونو ته صادرات پیل شوي دي. د ښاغلي الکوزی په خبره هر ورځ د کابل او هرات په ګډون د افغانستان په نورو فابریکو کې له 50 تر 60 کانټینرونو بیلابیل نوشابې تولیدیږي او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو او پاکستان ته صادریږي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 4500 تولیدي فابریکې په بیلابیلو سکتورونو کې فعالیت لري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
افغان ځوان ذکریا مبرم ندری وایي په ډېرې بېوزلۍ کې زده کړې کړي او اوس یې خپله 400 بېوزله ماشومانو ته د زده کړو فرصت برابر کړی. ذکریا وایي د زده کړو د دورې سختیو انګیزه ورکړه چې د هغو ماشومانو او زلمیانو لاسنیوی وکړي چې د پیسو د نه درلودو له امله له زده کړو محروم دي. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ذکریا مبرم نادری د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي فارغ شوی او اوس مهال د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې ژوند کوي. نوموړی د افغان مونیس په نوم یو ښوونیز مرکز لري چې یوه برخه یې بېوزله ماشومانو او زلمیانو ته ځانګړې شوې ده. ذکریا ازادي راډیو ته وویل 400 هغو ماشومانو ته یې د انګلیسي ژبې د زده کړې وړیا فرصت برابر کړی چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی.
تقریبا 400 کوده کس کې
400 ماشومان دي چې موږ وړیا جذب کړي. دوی رښتیا هم اړمن دي او فیس نه شي ورکولی. دوی ته مو د انګلیسي ژبې وړیا یو کلن تدریسي بهیر پیل کړی دی.
ښاغلی نادری وایي ځکه یې نورو ماشومانو ته د زده کړو وړیا فرصت برابر کړی چې یو وخت خپله هم له ورته حالت سره مخ و.
انګیزه تلخه که در گذشته
هغه وخت چې ما درس وای ډیر ستونزې وې. فیس او د لارې کرامې ورکولای نه شو. له همدې امله انګیزه را ته پیدا شو چې خپل ښوونیز کورس ولرم چې هغه ماشومان او تنکي ځوانان چې فیس نشي ورکولای او اقتصادي وضعیت یې ښه نه وي لاسنیوی وکړم.
په شکل رایگان جذب کردیم.
ذکریا مبرم نادری وایي د وړیا ټولګیو لګښت د کورس له نورو برخو پوره کوي او تر اوسه هیڅ بنسټ ورسره همکاري نه ده کړې. د دې کورس جوړیدل سبب شوی چې ځینې هغه ځوانان چې اقتصادي ستونزې لري د کار او عاید څښتنان هم شي. د دې کورس یو استاد امان الله حسن ازادي راډیو ته وویل
زه یو تن د دې کورس له استادانو څخه یم چې دلته په شپږ زره افغانۍ کار کوم او د دې کورس د رئیس څخه نړۍ مننه چې هم موږ ته داسې یو موقع برابره کړې چې زه د دوی څخه یو څه اندازه پیسې لاسته راوړم او په هغې زه کولی شم خپل د ژوند مشکلات حل کړم او هم د هغه ماشومان لپاره چې دوی وس نه لري بې وزله دي دوی راشي دلته زده کړې وکړي په وړیا توګه.
د افغان مونیس ښوونیز مرکز یو زده کوونکي فهیمه معروف د دې کورس په اړه وایي
کومه درس میخوانم
په کورس کې یو کال کېږي چې وړیا درس وایم. له شرایطو یې ډېره راضي یم. زموږ د پرمختګ باعث شوی چې په وړیا توګه درس وایو او وکولای شو وطن ته خدمت وکړو.
شر خود خدمت کنیم.
ذکریا مبرم نادری وایي د دې وړیا ښوونیزو ټولګیو تر څنګ له کار او زده کړو محرومو ښځو ته د حرفو د زده کړې فرصت هم برابر کړی.
خورمایی که از تعلیم
حق میرمنه که لذت رو پاتی وی کم کس به هم زدن او اقتصادی خراب و موگ لدیر دلی 500 میرمنو تا ده خیاته مریگندلو او اوبدلو پا برخه که زده کرده ورکری او اوز ده خیاته اول از کارزایون از موگ پا مشره فعالیت کوی چه لدی لاری دیره میرمن خپل او خود خپل کورانه لگختونه پوره کوی.
ذکریا مبرم نادری لافخان زوانانو په ځانګړي توګه له سوداګرو غواړي چې بېوزله ماشومانو او ځوانانو ته د زده کړو فرصت برابر کړي. اوس هم ستاسې له پیغامونو.
السلام علیکم. زه بریالی مد لغمان ولایت نعمت الله خار غزل سرک د الینجه بول خالی چې دیگا مخام باران سوی ده سیلابونه راغلی دي. دوی لنګرې وړي دي او نورې واګېګانې وړي دي. او انده چې یو بسته کې لګول او نوري دوکانونه هم کټه کړې دي چې څو یو کومه جامسته کول شي چې ولستر یو پرونده وکوي موږ دا چارواکو ته هغه موږ راځو چې تاسو په خپل واضح اوري والسلام
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوځ مخنیوی وکړي.
السلام علیکم ازادی رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د هلمند ولایت بغرام ولسوالۍ کې ټلیفوني خدیه نسته. سړکان مو ډېر خراب دي. نو موږ هیله کوو چې تاسې دا زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
درنو اوریدونکو په کابل کې شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه په مسکو کې په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه یې ترلاسه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بلنه په کابل کې د روسي سفیر دیمیتری ژیرینوف پرون شنبه په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته وسپارله. په بیان کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي متقی هیله څرګنده کړه چې کابل او مسکو به له دې لیدنې د ډیپلوماتیکو اړیکو په چارو کې ښه استفاده وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا یادونه هم شوې چې متقی د روسیې له سفیر څخه د افغان سوداګرو او نورو وګړو د حل لپاره د ویزو په برخه کې د اسانتیاو دروستو غوښتنه هم وکړه. د 2020 کال اگست میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کابل ارغندې سیمې څخه د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ تر دوراني بازار پورې د لوی لارې د پخولو چارې پیل شوې. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا پروژه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر لخوا پرانستل شوه. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې بیا رغونه په اوو برخو ویشلې چې له ارغندې تر دوراني بازار پورې 20 کیلومتره یوه برخه ده او د 1 میلیارد افغانیو په لګښت قیر پرې اچول کېږي. د طالبانو حکومت لوړ زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سرپرست وزیر څخه د پاکستان له سرپرست سفیر څخه غوښتي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستانی استادان واستوي. د لوړ زده کړو وزارت د یو بیان له مخې مولوی ندا محمد ندیم د غوښتنه پرون شنبه په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبید الرحمن نظامانی سره په کتنه کې وکړه. بیان زیاتوي چې ښاغلي ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزې د حل غوښتنه هم وکړه. د طالبانو د حکومت لوړ زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته د پاکستانی استادانو د استولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته د هیواد زرګونه تجربه کار استادان یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لرې شوي دي. د اسرائیل حکومت وایي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د جولای 15 په وجود کې د اوبو د کمښت په نتیجه کې د سر ګرځېدو له کبله په روغتون کې بستر شوی، خو وضعیت یې ډاډمن دی. 23 کلن نتانیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون خپور شوی، ویلي چې د خدای شکر پر ځای کوي او ښه احساس لري. د اسرائیل صدر اعظم زیاتوي چې د جمعې په ورځ د سختې تودوخې په حال کې چې تودوخه د سانتي ګراد 2 درجو ته لوړه شوې وه، رخصتۍ ته تللی و. د اسرائیلي رسنیو د راپورونو له مخې نتانیاهو روغتون ته د تلو په حال کې پسند و او په خپله عاجلې څانګې ته ولاړ. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د سپورت په یوې بلې اونۍ کې درته د لوبو له میدانه اونیز خبرونه وړاندې کوو. روانه ونې د خبرونه په لمن کې درته د افغانستان او بنگلاديش د ورځنۍ سیالي او د لوبلړۍ په تړاو ګڼ مهم مطالب لرو. بلور ته د افغانستان الف لوبډله د آسیا ایمرجنګ سیالیو ته د ګډون په موخه تللې ده. د انګلستان او استرالیا ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ بیرته ژوندۍ شوه. د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلینډ له خپلو سیالانو مخکې شول. او د افغانستان بدني ښکلا فزیکی تکړښت شپږ لوبغاړو د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. ګڼ نور مطالب هم درته په خپرونه کې لرو. تر سره پاتې شئ. زه بختیار ساحل. د افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو سیالیو له لوبلړۍ پیلو. افغانستان په لوبړي ځل د ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې بنگلاديش ته په خپل هیواد کې دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. یاد لوبلړۍ د تیرې چار شنبې په ورځ د جولای میاشتې په 3 نیټه پیل شوه. دواړو لوبډلو د همدې میاشتې په 8 او 11 نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کړې. د یاد لوبلړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغان لوبډلې وګټلې خو وروستۍ سیالي یې وبایلله. بشپړ رپورټ له اسمت څاروان څخه اورو.
بنگلاديش په درېیمې سیالۍ کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه خو لوبلړۍ افغانستان وګټله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په لومړي د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. د درې سیالیو دغه لوبلړۍ چې د جولای په 15 نیټه د بنگلاديش په چټوګرام ښار کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې په 11 نیټه د افغان لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. د لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د ډي ایل میتود پر اساس د 12 منډو په توپیر بریالۍ شوه. په یادې لوبې کې بنگلاديش لومړۍ توپ وهنه کړې وه او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې کړې وې. په دې لوبه کې توحید ریدوی بنگلاديش ته نیمه سلیزه وهلې وه او د افغان لوبډلې لپاره فضل حق فاروقي د درو، مجیب الرحمن او راشد خان دوه وکټې اخیستې وې. په لوبه کې د ورشت له امله افغان لوبډلې یوازې 22 اووره لوبه ترسره کړه او د 2 وکټونو په تاوان 3 منډې کړې وې چې بیا د ډي ایل میتود له مخې د لوبې ګټونکي شول. د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي د جولای په 8 نیټه ترسره شوه چې افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. دا ځل افغانستان لومړی توپ وهنه وکړه او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره د 322 منډو هدف کېښود. رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران په یادې سیالۍ کې د ریکارډ تر کچې د پیل ملګرتیا وکړه او تر 245 منډو پوری په لوبغالي کې پاتې شول. دواړو سلیزې ووهلې. ګربز 145 منډې وکړې چې دا یې په یو ورځنیو سیالیو کې زیاتې منډې هم دي او ابراهیم زادران بیا پوره 100 منډې وکړې. نورو افغان توپ وهونکو شلوبه ونه کړې شوه. بنگلاديش په ځواب کې 109 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په توپ اچونه کې بیا هم فضل حق فاروقي او مجیب الرحمن درې وکټې وسوځولې او ترڅنګ راشد خان هم دوه لوبغاړي وسوځول. د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي د جولای په 11 نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د 2 وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د پایل توپ وهونکي شونه ځلېدل او ژر ژر یې خپلې وکټې له لاسه ورکړې. دغه راز د منځنۍ کچې توپ وهونکو هم د بنگلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړې شوه او یوازې عظمت الله عمرزی و چې په دې سیالۍ کې نیمه سلیزه جوړه کړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 46 اوورونو کې د 128 منډو هدف ټاکلی و. بنگلاديش یاد هدف د درو وکټونو په تاوان په 24 اوور کې پوره کړ. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر لیتن داس نیمه سلیزه ووهله او په افغان توپ اچونکو کې یو وار بیا فضل حق فاروقي دوه او محمد دبی یو وکټ واخیست. په دې سیالۍ کې دوه افغان لوبغاړو عبدالرحمن رحماني او ضیا اکبر ته هم په لومړي بروار په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو موقع ورکړل شوې وه. فضل حق فاروقي چې په درې لوبو کې 8 وکټې اخیستې وې او په لومړۍ لوبه کې غوره لوبغاړی هم نومول شوی و، د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید وویل شي چې دغه لوبلړۍ افغانستان 2-1 په وړاندې وګټله او دا لومړی ځل دی چې افغانستان په بنگلاديش کې له خپل کوربه څخه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټي. دواړه لوبډلې به د روانې میاشتې په نیمایي کې دوه شلو ورځې سیالۍ هم وکړي.
بلور ته به افغان لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې تر یو ورځنیو سیالۍ وروسته د دوه شلوریزو لوبو لړۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي مشر اسدالله خان دې سیالیو ته هم شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د شهزاد محمدي او حضرت الله زازي په ګډون ځینې پخواني لوبغاړي هم لوبډلې ته رابلل دي. د شلوریزو سیالیو په ترکیب کې راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، شهزاد محمدي، حضرت الله زازي، صدیق الله اتل، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، عظمت الله مرزه، فضل حق فاروقی، نجات مسعود، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل دي. دواړه لوبډلې به د جولای په 14 او 14 نیټه دوه شلوریزي سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د بنگلاديش په سیلت ښار کې ترسره شي. هاخوا د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یاد لوبډله سریلانکا ته تللې ده او هلته به د آسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له عمان، سریلانکا او بنگلاديش سره سیالۍ وکړي. افغان کرکټ بورډ د جولای په 2 نیټه ویلي چې یاد سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ مخکې سریلانکا ته لیږلې ده. ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د جولای په 14 نیټه د عمان پر وړاندې ترسره کړي. دغه راز د همدې میاشتې په 15 نیټه به د سریلانکا او بیا به د جولای په 14 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزي په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس چې افغان لوبډلې تر دې دمه له بنگلاديش سره درې تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړې دي چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړې ده او دوه نورې یې بایللې دي. په یادو دواړو سیالیو کې د زبید اکبري په نوم افغان توپ وهونکي ښه لوبه کړې ده چې په لومړۍ لوبه کې 99 او په دویمه لوبه کې 98 منډې کړې وي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د 2023 زیږدیز کال د 500 نړیوال جام د لار موندنې پړاو سیالۍ بشپړې شوې. سریلانکا او نیدرلند هغه هیوادونه چې خپل سیالان شاته پرېښودل او نړیوال جام ته ځانونه ورسول. د یادو دوه لوبډلو په ګډون 10 هیوادونه په سګری نړیوال جام کې سره سیالۍ کوي چې افغانستان هم برخوال دی. دا چې په یادو سیالیو کې کومې لوبډلې شاته پاتې شوې او افغانستان په کومو نیټو له کومو هیوادونو سره لوبې لري، دا په دې رپورټ کې درته امید ظاهر مل وایي.
د کرکټ نړیواله شورا د 500 نړیوال جام سیالیو د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلند لوبډلو وکړای شول چې نړیوال جام ته ځانونه ورسوي. لوبډلو لومړی د 10 لوبډلو په قطار کې ښې لوبې وکړې او تر هغې وروسته یې د 6 لوبډلو په مرحله کې د خپلو سیالو په ماتولو سره د نمرو په جدول کې لومړی او دویم مقام ونیو او نړیوال جام ته ورسېدل. د نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالیو پایلو به د جولای میاشتې په 9 نیټه د سریلانکا او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وشوه چې سریلانکا د 128 منډو په توپیر نیدرلند ته ماتې ورکړه. سریلانکا یوازینۍ لوبډله وه چې د یاد تورنمنټ له پایله تر پایه پورې هیڅ لوبه ونه بایلله. د نیدرلند لوبډلې بیا د شپږ غوره لوبډلو په مرحله کې د 4 ویکټو په توپیر سکاټلند ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته ځان ورساوه. په دې سیالۍ کې سکاټلند لومړی توپ وهنه کړې وه او د 228 منډو هدف یې راکړی و. یاد لوبډلې ته برینډن مکمالن 106 منډې کړې وې. نیدرلندي لوبډلې له پایله د هدف پوره کولو په تکل کې وو او دوی اړ وو چې دا سیالۍ لږ څه په غټ توپیر وګټي. دې لوبډلې د باز ډیلیټ د 123 منډو پر مټ په 340 اور کې د 6 ویکټو په سوځیدو هدف پوره کړ او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. باز ډیلیټ چې په دې لوبه کې د سیلیز ترڅنګ 5 ویکټې هم اخیستې وې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د کرکټ نړیوال شورا د قوانینو له مخې اته هغه لوبډلې چې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیگ په سیالیو کې د نمرو په جدول کې لاول مقام څخه تر اتم مقام پورې پاتې شوې وي نیخ په نیخ نړیوال جام ته لار پیدا کوي او پاتې دوه لوبډلې بعد د لار موندنې لپاره ورته راځي. افغانستان د سوپر لیگ په سیالیو کې 1 مقام ترلاسه کړی او نړیوال جام ته لوړان ته لار پیدا کړې وه. هندوستان، پاکستان، آسترالیا، نیوزیلند، بنگلاديش، سویلي افریقا او انګلستان و نورې لوبډلې وي چې یاد نړیوال جام ته لا وړاندې رسېدلې وي. دا به لومړی ځل وي چې 500 نړیوال جام کې د ویسټ انډیز لوبډله ګډون ونه لري. هغوی ونه کړای شول چې د لار موندنې په پړاو کې سیالۍ وګټي. دغه راز زیمبابوې او آیرلند د کرکټ نړیوال شورا دوه نور بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دي چې یاد جام ته یې لار نه ده پیدا کړې. ټاکل شوی چې 500 نړیوال جام د روان کال د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه په هندوستان هیواد کې د نیوزیلند او انګلستان په لوبې سره په احمد آباد ښار کې پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر 8 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې وکړي. دغه راز ابتدائی مسائل به د اکتوبر په 11 مله هندستان په 14 مله انګلستان په 13 مله نیوزیلند په 23 مله پاکستان او د اکتوبر په 13 مله سریلانکا سره وکړي. د غراس په نوومبر په 2 منیټه د افغانستان او نیدرلند سیالي ده او د همدې میاشتې په 2 منیټه له استرالیا سره سیالي کوي او وروستۍ سیالي د نوومبر په 13 منیټه له سویلي افریقا سره ده. د ویلو ده چې د نړیوال جام پایلو به په نوومبر میاشت کې په 19 منیټه د هند په احمد آباد ښار کې وشي.
د آسیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوب لړۍ دریم ټیسټ سیالي د انګلستان په بری سره تمام شوه. په دریم ټیسټ سیالۍ کې آسټرالیا د 255 منډو هدف ټاکلی و چې کوربه لوبډلې د لوبې په څلورم ورځ هدف ترلاسه کړ او په لوب لړۍ کې پاتې شول. له هماین هیواد پوره تفصیل اورو.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایشیز لوب لړۍ په دریم ټیسټ سیالۍ کې خپلې میلما آسټرالیا ته د درې وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې په دې لوب لړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ دوه آسټرالیا ګټلې او درېیم انګلستان وګټله. د دوی ترمنځ به دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم د انګلستان په مانچستر او لندن ښارونو کې ترسره شي. درېیمه ټیسټ سیالۍ چې د لیډز ښار په هید انګلی لوبغالي کې د جولای میاشتې په 6 نیټه پیل شوې وه او په څلورمه ورځ پای ته ورسېده. انګلستان د پچې په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. د آسټرالیا لوبډلې دا ځل د نورو لوبو په څېر توپ وهنه ونه شوای کړی او په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې. دوی ته دا ځل میچل مارش 113 منډې وکړې. په انګلستاني توپ اچونکو کې مارکوټ 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلند توپ وهونکي هم یو وار بیا په لومړۍ پاڼۍ کې تر آسټرالیا شاته پاتې شول او 230 منډې وکړې. لوبډل مشر بن سټوکس تر ټولو ډېرې 80 منډې وکړې. د آسټرالیا لوبډل مشر پټ کمینز 25 لوبغاړي وسوځول. د میلمه لوبډلې په دویمه پاڼۍ کې ټریویس هیټ مخکښ توپ وهونکی وو. هغه 80 منډې کړې وې او لوبډله یې په 240 منډو وسوځېده او د 251 منډو هدف یې وټاکه. په انګلستاني توپ اچونکو کې دا ځل کریس وکس او سټرټ براډ درې وکټې واخیستې. د لوبې د درېیمې ورځې په وروستیو شیبو کې انګلستان د هدف پوره کولو لپاره توپ وهنه پیل کړه. یو وار بیا یې د پیل لوبغاړي ژر وسوځېدل خو هری بروک د لوبې په منځ کې 15 منډې وکړې او په آخري برخه کې کریس وکس بیا 2 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم میچل سټارک د انګلستان 15 توپ وهونکي وسوځول خو دا ځل یې آسټرالیا له ماتې ونه شوای ژغورلی. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه مارک ووډ ترلاسه کړه. دواړه لوبډلې به د جولای په 19 د انګلستان په مانچستر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي پیل کړي.
د افغانستان د فزیکي تکړښت او بدني ښکلا لوبډلې د سویلي آسیا په سیالیو کې څلورم مقام ګټلی دی. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې چې په یادو سیالیو کې شپږ افغان لوبغاړو د افغانستان استازولي وکړه چې په ترڅ کې 15 لوبغاړو د سپینو زرو او یو د برونزو مډال وګاټه. یاد سیالۍ په مالدیپ هیواد کې د روانې میاشتې په 15 نیټه پیل شوې وې او د آمدی میاشتې په 11 نیټه بشپړې شوې. په دې لوبو کې د افغانستان په استازولۍ ابوبکر برهانی، جواد میرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفی ګډون کړی و. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دویم نیمایي کې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي لمشر اسدالله خان سره د افغانستان بنگلاديش د ترسره شوې لوب لړۍ د عثمان غنی د نغوره کولو راتلونکو آسیا نړیوال جام ته د لوبډلې په پاتې برنامه او چمتووالي او نورو مسایلو مرکه کړې ده. راځي مرکه واوري.
اسدالله خان، پیلې له وروستۍ سیالۍ کوو تر دویمې لوبې وروسته چې افغان لوبډلې په ډیر غټ توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه، په دریمې لوبې کې د داسې لوبې تم درلوده چې یو ناڅاپي افغان لوبډله دغه لوبو کې
پرې هیڅ کلم با اول په تاسو نه مننه کور مو ودان چې بلنم را کړی ده. اول په مثبت خواته راستو چې موږ افغانستان وکولای شوای چې لس کاله د بنگلاديش کې چا سیریز نو ګټلای نو افغانستان لوبډلې دا سیریز وکړ. اول د تاسو مبارکي او بیا تاسو الله دې ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. بیا اول میچ مخ وګوري دی کوئی کنډیشن دی دی کوئی کنډیشن سره موږ دغه سې نو سوبل دی دلته لکه څومره چې وای بل دی خپل کنډیشن نو سره دی خپل کنډیشن نه ګټ لټ اخلي نو هغه ته په کتو سره دوی خپل سټریټجی جوړي. نو دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان ټیم یو بهترین لوب وکړه. په اول میچ کې مخ لوب وکړه، په دوم میچ کې ورته څه بیټینګ شو درېدل، په دریم میچ کې تبن د موږ لوبغاړي لیک ریلیکس وو لیک ریلیکس کړېدل. نو کرکٹ یو دسی لو بدا سی یو دس دس لاڑ سی بیا کنٹرول کول دیر سکتا ہے. نو اوورال کم کورو یو بہترین پرفارمنس تھا. نو منگ بم دا فکر نہ کہو چی پا یو فصل کی بسل نمبرے واخلی بائی نو تا بم نہ کہو
اب داسې ده لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه تر انګلستان وروسته افغانستان داسې یوه لوبډله شوه چې په وروستیو څو کلونو کې بنګلادیش ته په بنګلادیش کې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکوي هغې نه بغیر آسټرېلیا انګلستان هندوستان داسې ډېرې پیاوړې لوبډلې وې چې په بنګلادیش کې نه شو ونه کړای شو چې بنګلادیش ته په ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي یا په لوبلړۍ کې نه وګټي بل پښتنه د لډیر وخت لیدل کیږي چې د افغانستان ټاپ آرډر یعنی اوپنران خرنځونه کوي یو وخت چې اوپنرانو افغانستان ته ښه سټارټ ورکړی یا ښه لوبې کړي نو اکثره لوبې افغان لوبډلې ګټلې دي نو بیا د میډل آرډر توپ وهونکي چې دي هغه یو څه په ستونزه کې ښکاري لډیر وخت نن هم هغه ستونزه وه د دغه ستونزې د حل لپاره به حتما تاسو څه پلان ورته ترتیب کړی وي ځکه را روان دوه ستر ټورنمنټونه په مخ کې لري
بالکل لکه اټیکینګ بولینګ چې موږ ته دا چې هغه په سر کې وکټ واخلي نو موږ ته میچ ډېر اسانه کوي همدغه چې موږ اوپننګ بیټنګ ده چې هغوی په سر کې یو خلو به ترسره کړي تر څو چې موږ ښه پوزیشن ته ورسوي نو د موږ میډل آرډر بیا موږ سره سپورټ کوي نو زیات موقع ټاپ آرډر ته په یو ټیم کې چې دوی غټ انګزونه وکړي او باید وکړي نو تاسو نور ټیمونه هم ډېر لیدل دي پلیئرز آؤٹ آف فارم کېږي ان فارم کېږي نو دوی دماغ فکر سره وي بیرته تمرین ته نور تمرین پیږي نور کوم چې نیمګړتیاوې وي موږ ډېر زیات نیمګړتیاوې به کوچز لیدلی وي انالیسټ سره ده انشاءالله موږ ډېر یو بهترین وخت لرو نور میچز لرو لکه د پاکستان سره مسابقې لرو نور دغسې کیمپس لرو نو انشاءالله چې موږ به خپل کوشش وکړو چې موږ په ایشیا کپ کې ښه لوبې ترسره کړو او ښه لاسته راوړنې ولرو
تاسو د آسیا جام یادونه وکړه نننۍ سیالي هم د کرکټ له مخې ارزښتمنه وه چې افغان لوبډلې که دا سیالي ګټلی وای نو 3-0 پر وړاندې به دوی بریا ترلاسه کړې وای چې دا یو مهم ارزښت ده په کرکټ کې خو ولیدل شول چې نننۍ سیالۍ کې راشد خان ونه لوبول شو لامل یې څه و ولې راشد خان په نننۍ لوبه کې نه و
یو پروسس شروع کو چې تر څو موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپ ته ښه پوزیشن نه جوړ کړو نو موږ نورو لوبغاړو ته چانس نه ورکوو تر هغو چې موږ یو ایشیا کپ ته یا ورلد کپ ته موږ داسې یو لوبډله جوړ کړو چې د هر چا رول به د هغه په لوبه کړې وي او رول یې ورته معلوم وي چې تر څو نور ښه پریکټس کړو
یو بل څه چې د کرکټ څارونکي او مینهوال نن سبا ډېر یادوي او اندېښمن دي ورته هغه د لوبډل مشر رحمت الله شهیدي خرابې لوبې دي چې هغه له ډېره وخته په ورځنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس نه کوي ستاسو لاند د نوموړي رول خو ډېر زیات مهم دی عصمت شهیدي ته څه کول په کار دي او څه برنامه ورته لري
دبا فکر سره عصمت شاهدی کتا وګوري کر احمد شاه وګوري کنور دغه میډل آرډر بیټسمن وګوري دی ډیر ښه پرفارمنس نه په پخوا کړی دی او کله کله ما د کوم څه شوې دي چې سړی آؤټ آف فارم کیږي کله کله د آؤټ کیږي د کرکټ وایي صدا نو موږ دې ته داسې نو سوېلای چې موږ د چینج کو یا پلیئر چینج کو پلیئر چینج کولو کې د ما فکر سره داسې کوم کم وخت کې داسې ښه کار بنوي نو دې ته په کتو سره موږ راتلونکي کیمپو لپاره انالیسس کړی دي هر لوبغاړي انالیسس موږ کړی دي انالیسټ ور سره ده بیٹنګ کوچز ور سره دي نور کوچز کوم چې موږ هاي پرفارمنس سینټر کې دي هغوی کوچز هم کتیر کیمپ کې تاسو پیاد وي هغوی هلته تللي وو نو هغه شیان د کوچ سره ډسکشن د هیډ کوچ سره ډسکشن شوی ده چې موږ په کومو برخو کې کار کوو چې بیرته دوی راشي نو انشاءالله موږ په افغانستان کې په داخل کې ښه
میڈل آرڈر پر د بیٹسمینانو یادونه بیا هم کوو رحمت شاه او نجیب الله زدران د افغان لوبډلې مهم لوبغاړي بلل کیږي که په سلسله توګه دغه لوبغاړي پرفارمنس ونه کړی شي او همدغسې د دوی د بټ فارم چې وي دا همدغسې جریان ولري تر ډیره وخت پورې د دوی په بکپ کې داسې لوبغاړي شته چې د هغې یادونه سړی وکړی شي چې که نجیب الله زدران په یو ورځنیو سیالیو کې نور ونه کړی شي ښه لوبه وکړي یا رحمت شاه نو تاسو د هغې د بکپ لپاره یا شاته کوم لوبغاړي ورته لرئ کوم برنامه شته
بالکل موږ بیک اپ لرو خو ورلد کپ پورې موږ هم دوی سره ځو ځکه چې دوی باندې ډېر کار شوی ده او دوی ډېرې ښې لوبې ترسره کړې دي پخوا باندې نو دا به ډېر ښه اقدام نه وي چې موږ دوی ته دوی انډر پریشر کړو یا دوی باندې کوم فشار واچو، نو همدغه لوبغاړي دي چې دغه ځای راورسولو چې ډایرکټ یې مونږ کوالیفای کړو ورلډ کپ ته. دغه ستاسو بغتلی وي ویسټ انډیز کوالیفای نه سو، زمبابوي کوالیفای نه سو، نو همدغه لوبغاړي وو چې مونږ یې ډایرکټ کوالیفای کړو او ان شاء الله امید لرو چې دوی به
لڑی کی یو بل مهمه خبره چې ځینې لوبغاړو ته په لومړي ځل چانس ورکړل شو. لډیر وخت لیدل کیږي چې افغان کرکټ بورډ او مینوال د چټک توپ اچونکو په انتظار دی چې د فضل حق فاروقي په څیر دغسې چټک توپ اچونکي راشي. سلیم ساتي ته خلک ډیر په انتظار کې و، خو ولیدل شول چې هغه دغه لوبو ته داسې ډیر چمتو نه ښکارېده، ځکه هغه یو کال کرکټ کې بینډ تیر کړ او هغې نه وروسته سملاسي نړیوال کرکټ ته راغی. دغه دغه اوسط ډول دغه د توپ اچونې هغه سپیډ یا هم کم و، هغه تر یو سلو څلوېښت پورته توپ اچونه ونه کړی شوه. تاسو په دغه درې توپ اچونکو کې چې ولوبېدل عبدالرحمن، سلیم ساپه او زیاد بر، د چا له ډیبیو نه ډېر متاثره شوی او فکر مو کوي چې د نړیوالو لوبو ته چمتو ده؟
زما فکر تاسو یو بولر پکې هیر کو بهادر مومن، نو دغه درې سره فاست بولر چې دی دوی ډېر استعداد لري، نو انشاءالله د موږ به کوښښ دا وي چې کومې دې کې نیمګړتیاوې دي هغه موږ زر تر زره هغه باندې کار وکړو او دوی تر څو افغانستان ټیم ته نور چمتووالی چمتو شي چې د فل ممبر خلاف خو بالنګ ترسره کړي. نن چې ما بالنګ ولید د عبدالرحمن ډېر کانفیډنټ و، ډېر په کانفیډنس سره بالنګ وکړو، دغسې کانفیډنس لی کانفیډنس د سلیم صافی سره کم و، نو انشاءالله چې په راتلونکو لوبو کې به تاسو وګورئ چې دوی دواړو کانفیډنس لیول به ډېر های شي او سره وفادار مومن موږ نه هېروو. انشاءالله د موږ دغه لړۍ به ایت تر څو چې موږ ورلډ کپ ته رسیږو دغسې به موږ ځو او موږ اے ټیم سره جوړ کړی دا د اے ټیم ټورس ته اے ټیم به میچونه کوي، په داخل کې به هم کوي، په خارج کې به هم کوي، چې تر څو هغه بیک اپ لوبغاړي لکه وفادار محمد داسې چانس پیدا نه شو هلته، نو هلته به دی پوری لوبېږي انشاءالله، دی به تر څو ورلډ کپ پورې پوره چمتو شي چې پیلو سره.
تو تاسو یادونه د وفادار محمد وکړه، هغه خو په دې لوب لړۍ کې چانس ترلاسه نه کړی شو، فکر کوم په 20 سکواډ کې هم هغه اخیستل شوی، نو هیله مندی شته چې په شلو ورځو سیالیو کې به د افغانستان استازولي وکړي.
بالکل، یو بهترین بولر ده، نو دا خو د کوچ یو کپتان فاینل ډیسیژن ده چې هغه یې پیټ ته وګوري یا کنډیشن ته وګوري یا ریکوایرمنټ ته وګوري فاینل 11 څنګه وګوري، دا د هغوی کار ده چې هغه وخت کې دوی پیچ وګوري. نو دما پند وفادار محمد هم د دوی د جملې نه یو بهترین بولر ده، پیښه پیس لري، ځوان ده، نو که کار کې وشي انشاءالله چې راتلونکي به تاسو وګوري چې دوی به ډېر ښه بولران کېدو. دا د یو کنډیشن پورې اړه لري چې څنګه به د کنډیشن به په وخت کې څنګه وي، نو موږ شاینس ویلای نو دی کې به ډاکټران موږ ته بهتره مشوره راکړي.
یو بله کیسه چې نن سبا ډېره په رسنیو کې ده او تقریبا دا موضوع نړیواله هم شوه، هغه د عثمان غنی موضوع و چې هغه په یو ناڅاپي ډول له یو ورځنیو سیالیو هم لري شو، له شلو ورځو سیالیو هم لري شو، او هغه بیا هغه سي شکایت وکړ چې په میډیا کې ولیکل چې ما سره زیاته کیږي، دغه کیسه څنګه ده؟ ولې مو له دواړو لوبډلو لري کړ؟
زبا یو شی کلیر کوم، په ډیر رسنیو کې د موږ خلکو دا خبر راوښتل چې څوک چې خارج دی نه شي کولای هغه په ټیم کې نشي لوبېدلی، دغه سي ما خبر نه وکړي. ما دغه چې خبر کړی و کچیرته زما یو مثال درکمه، کچیرته زه وایم چې افلانکی ښه بیټسمین نه ده او نه ده او لنده وکټ باندې بیټنګ نشي کولای، نو خلک هغه لنده وکټ ترنه لري کې او کچیر دا ورسره ولي کې چې دا ښه پلیر نه ده، اسد الله خان ویلي یا کرکټ بورډ چارواکي ویلي چې دا ښه لوبغاړی نه ده، نو دا به د میډیا د پانه هم ډېر ردت کاری وي چې دوی هغه یو پیچ پکې راواخلي. نو د ما هیڅکله دغسې نه ویلي، ما صرف مثال ورکړی و، ما کچیرته موږ زیاته کوو یا موږ یې نه لوبوو نو نورو خو به هم لوبوو، نو هیڅکله د موږ د لیګونو معیار نه ده چې څوک په لیګ کې لوبېږي څوک هلته پرفارمنس وکړي، موږ یې کرنټ فارم ګورو چې هغه په کیمپ کې وي، هغه د موږ سره په لوبو کې وي، موږ یې هغه ته ګورو او ریکوایرمنټ ګورو، هغه ریکوایرمنټ ډېر ضروري دي. ټیم لکه تاسو چې مخکې خپله وویلې چې زموږ اوپننګ ډېر ښه ځلیږي، چې کله دوی ونه ځلیږي نو موږ میچونه بایلو، نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې موږ یې په کوم ځای کې دی. او بیا ګورئ موږ دا ټول کنټراکټ پلیران دي، دغه ته افغانستان کرکټ بورډ ټولو ته قراردادونه ورکړي دي، چې ځکه قراردادونه ورکړي دي چې دوی خودي دوی د موږ په بیک اپ کې به وي یا کله چې موږ ضرورت شو موږ هر ځای کې لوبولای شو،
سی خبر د اوپنرانو د ورځنۍ سیالیو کې خو عثمان غنی له ډېره وخته نه لوبیږي. په شل ورځو سیالیو کې هغه نړیوالو جامونو کې هم ولوبېده او په وروستي ځل کې د پاکستان خلاف په وګورو له نبی سره یوازې دی و چې په شپږمو کې په اووم نمبر راغی. بیا هم درې پنځوس منټې په عوامو میچ کې وکړي. هغه پرفارمنس وګورو دلته په آیرلینډ کې چې هغه ولوبېده هم پرفارمنس یې خو بیا هم په ډومیسټیک کې په شپږیزه کې هم په ټاپ سکوررانو کې راغلی او دغه راز په دغه کې په خوست کې چې هغه کله ولوبېده هلته هم پرفارمنس خو بس نیمه سلیزې په زرغون جام کې جوړې کړې. نور څومره پرفارمنس باید وي چې یو لوبغاړی ملي لوبډلې ته راشي؟
زما فکر سره د نورو ډېر لوبغاړو پرفارمنسونه وو. تاسې زاده وګورئ په زرغون جام کې هم 100 وکړل. تاسې که وګورئ نور علي زدران وګورئ هم ډېر زیات پرفارمنس وکړو. تاسې د میډل آرډر خبره وکړه سمیع الله شینواري ډېر زیات پرفارمنس وکړو. دغسې نور لوبغاړي چې ډېر زیات پرفارمنسونه وکړو. خو ما مخکې وویل چې د تاسې کې وویل چې راشد نشتون د ټیم لپاره مشکلات وي. نو زه بېرته هغه خبره تاسې تاییدوم چې یو کمبینیشن چې جوړ وي او هغه کمبینیشن ته خراب کړي نو ډېر غټ غټ ټیمونه دې کې ماته پړای شي. نو موږ کوشش کوو د ورلډ کپ پورې چې موږ یو بهترین کمبینیشن جوړ کړو.